دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
وایان احمد الله چوال د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په افغانستان کې د سوداګرۍ او مالی معاملاتو د پراختیا په هدف نوې جواز صادر کړ. دغه جواز کې چې د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون صادر کړ، د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه شامل ده. د متحده ایالاتونو خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د هلو ځلو مخه ونه نیسي. په بیان کې راغلي چې واشنگتن د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره له خصوصي سکتور، نړیوالو شریکانو او متحدانو او مرستندوی مؤسسو سره کار کولو ته ژمن دی. رویټرز اژانس څرګندوي چې په دې جواز کې دا څرګنده ده چې د متحده ایالاتونو بندیزونه به پر طالبانو په خپل حال وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې په بشپړ ډول د بشري ناورین د پیښېدو د مخنیوي لپاره باید په چټک ډول اقدام وکړي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی افغانستان ته د دغه کمیټې د مشرتابه د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې وخت د طالبانو د رسېدو د شپږ میاشتو وروسته په افغانستان کې د ژوند تېرولو وضعیت خراب شوی. اعلامیه زیاتوي چې نړیوالو بندیزونو، د نړیوالو مرستو د کنګل کېدو او د طالبانو د مشرانو سره بوختیا ته د ډیرو نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو نه لیوالتیا د موجوده وضعیت لامل شوی. کابل پوهنتون کې له 8 میاشتې ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل شول. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي. نجونې سهار وختي تر غرمې او هلکان له غرمې وروسته درسونو ته ورځي. د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونونو ښوونځیو درسي بهیر ځنډول شوی. ترکیه افغانستان ته د نږدې 1000 تنه بیړنیو مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې 2 واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځېد او ټاکل شوی چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسیږي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکیې چارواکو ویلي دا مرسته له اړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو دریمه جوپه ده. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي اوکراین به تسلیم نشي. هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړی چې روسي ځواکونو کیف خر محاصره کړی دی. د اوکراین ولسمشر د کیف له یوې څنډې په ویډیویي پیغام کې زیاته کړې چې په پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه کې نږدي او د خپل هیواد دفاع به وکړي. هغه د پلازمینه څخه د وتلو لپاره د متحده ایالاتو د مرستې وړاندیزونه هم رد کړي. ویل کېږي چې روسي ځواکونه په خارونو او پوځي اډو له ډزو او هوایي بریدونو وروسته د کیف پر لور روان دي او ظاهرا هڅه کوي چې پلازمینه له څوخوا او محاصره کړي. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د جمعې په ورځ ویټو کړ چې پکې پر اوکراین د دغه هیواد برید غندل شوی. وار له مخه داسې اټکل کېده چې دا پریکړه لیک به تصویب نشي ځکه چې روسیه د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتونو 193 غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارزوي. د امنیت شورا له 15 غړیو هیوادونو 11 دې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه، خو د چین، هند او متحده عربي اماراتو استازیو ممتنع رایه وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحده ایالاتونو او البانیې له لوري وړاندې شوی. اروپایي ټولنې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنیو کنګل کولو پریکړه کړې. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د اروپایي ټولنې په فوق العاده سرمشریزه کې وشوه. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا اقدام به پوتین او لاوروف ته زیان واړوي او که هسې سمبولیک دی. یو شمېر نور روسي چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په نوملړ کې شامل شوي. د امریکا مالی تنظیمونکو د پاکستان د ملي بانک د نیویارک څنګه د پیسو د تدهیر له قوانینو څخه د سرغړونې او د مالی مقرراتو په پام کې نه نیولو له امله 55 میلیون ډالر جریمه کړه. د امریکا د مرکزی بانکي سیستم په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان د ملي بانک د بانکوالۍ فعالیتونو د خطرونو د تنظیم مؤثر پروګرام نه درلود او هم یې دومره مؤثر کنټرول نه درلود چې د پیسو د تدهیر پر ضد قوانینو سره مطابقت وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د جریمو د ورکولو په هکله د امریکا له مالی تنظیمونکو ادارو سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویارک په څنګه په قصدي توګه کوم خلاف کړی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.9 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واورئ.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته افغانستان بانک او د افغانستان سوداګری او بانکونه خوني د امریکا د مالی وزارت د نوي جواز هرکلی کړي او د بانکداري د وضعیت مخ کېدو او سوداګری زور راکړې ورکړې په برخه کې د محدودیتونو لری کول په برخه کې یو خګام بللې. د امریکا د مالی وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې افغانستان کې تجارتي او مالی معاملاتو پراخېدو لپاره نوي جواز صادر کړ. په دغه جواز کې د افغانستان د حکومتي ادارو سره هم راکړه ورکړه شامل ده. په موکړې د کرم شینواري د رپورت
د افغانستان بانک په سوداګریزو معاملو کې د سانتیاو د لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت لخوا د نوي جواز د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا جواز به په بانکي معاملو کې د محدودیتونو لری کولو سربیره شرکتونو او د افغانستان همکارو موسسو ته د ګمرکي مالیو په ورکولو او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان بانک وایي صابر مومن وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د مالی وزارت په نوي جواز کې ټول مالی موسسو ملي او نړیوال ادارو او خصوصي شرکتونو ته افغانستان سره د معاملو او مالی فعالیتونو د ترسره کولو اجازه ورکړ شوې ده.
دا جواز په هیواد کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیاوي برابروي چې لمخې افغانستان کولای شي له ټولو نړیوالو هیوادونو سره سوداګریزي راکړې ورکړې ولري او ټول خصوصي بانکونه خپل فعالیتونو ته له نړیوالو بانکونو سره د پخوا په څیر دوام ورکولای شي.
د افغانستان بانک د معلوماتو لمخې خصوصي سکتور چې د پوهنې، انرژي او اوبو، مالی کرهنی او بولګولو او مالداري، عامې روغتیا، اقتصاد، د کورنۍ چارو، ماجرینو او سړیدونکو چارو وزارتونو، مرکزی بانک او برېښنا شرکت سره کار کوي. په دې جواز کې شامل دي. خغله مومن وایي چې دې جواز پر اساس موسسي او خصوصي سکتور کولای شي دغه دولتي تصدیو سره چې د عوایدو، صادراتو او د جواز د صادرولو، روغتیا خدمتونو، بانکي انتقالاتو کې، بشري چارو کې، اقتصادي او مالی خدمتونو برابرولو برخه کې کار کوي. معاملې او د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني هم د امریکا د حکومت دغه نوي جواز د صادرولو هرکلی کړی. د اقتصاد وزارت مرستیال عبداللطیف نظری دا جواز د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د پراختیا برخه کې یو مهم ګام ګڼل دی.
ما از برنامه جدید
خغلی نظری ویل دا د افغانستان اقتصادي او سوداګریزي غوړېدو په برخه کې یو ډیر مهم ګام په توګه ارزوم او په یقین سره کولای شي چې د دوه هیوادو ترمنځ د باور فضا پراخه کړي. هیله لرم چې تر څنګ کې به د دوه هیوادو ترمنځ د ستونزو د حلولو په برخه کې نور جدي ګامونه هم واخیستل شي او موږ به وکولای شو چې په مالی او سوداګریزو چارو کې مثبت او رغنده همکاري ولرو
هم داشته باشیم.
د سوداګرۍ پنګونې د خوني مرسیل خان جان له کوزي هم د امریکا د حکومت د دې اقدام ستاینه کړې او هیله خودلی چې ځانې وی جواز به بهر نړۍ سره د افغان سوداګرو سوداګریزي لري کې بیرته ټینګي کی.
د امریکا د دې نوې فیصلې پر اعتماد باندې دا موږ استقبالو قابل د قدر ده ځکه چې د دې کې درې اساسي مسائل چې یو خیریه موسسو او کومکونو ته اجازه ورکړل شوی هم د افغانستان د اسلامي امارت د ادارو سره د کلور ته اجازه ورکړل شوی او بل د سکتور خصوصي د پیسو د انتقال او د ترافیک کریډیټ او د تجارت کاروبار د پخوا په شان ته او ته اجازه ورکړل شوی د چې باید هغه موانع چې موجود وي دا به د منځ لاړ شي. نو دا واقعا یو خکاشه زبده باور يم چې د دې سره به زمونږ اقتصاد بیرته رونق ونیسي او هغه ستونزه چې په جامعه کې موجود وي هغه به تر سره شي او هم به خلکو ته کار پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتو د مالی وزارت د بهرنی پانګو د کنټرول اداري د جمعې په ورځ افغانستان کې تجارتي او مالی معاملات ته د پراختیا د لپاره نوی جواز صادر کړ. په دې جواز کې د طالبانو د حکومت د ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده. امریکا د مالی وزارت لخوا په خبره شوې اعلامې کې دغه جواز د صادرولو هدف په اړه ویل شوی چې دا جواز به د طالبانو پټ باندې د امریکا بندیزونه دغو معاملو په لټونه مخه ونیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو برخه کې ورته اړتیا ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن هم په اعلامې کې ویلي چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د نن ورځې صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابرې چې ګټه به د افغانستان خلکو ته.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو صفو 1.1550.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د پنځمې په سهار د فروری په سلورما په یوکرين د روسي د تیرین وروسته پنځم په مسخیل محل امریکایان د ملک په خواوشاو کې احتجاجونه کوي. د سولې او د جنگ د بندولو خواستونه وکړل. د امریکا غا خبريالي کیرلین پرسیټ رپورټ را لګلې تاسو ته راوړو.
دوی د نیویارک د خار په ټایمز سکوير کې د احساساتو ډک شعارونه ورکول. په داسې حال کې چې دوی د روسیې د سفارت لوري ته روان وو، د روسیې ټانکونه په اوکراین کې کیف ته نږدې کېدل. د نیویارک په ښار کې یو نیم لک اوکراینیان لکه کاترینا بلیوا اوسېږي. د یوې ځوانې ښځې په مخ وښ کې روانې وي، په لاس کې یو شعار نیولی وو، پرې لیکل شوي وو: زه روسۍ یم، د جګړې ضد یم. بلې ښځې چې نوی زیږېدلی ماشومې په غېږ کې نیولی وو شعار ورکاوه او ژړلې. ټول غنګونه زرغون او ژیړ رنگ د اوکراین بیرغ پوښلې و، لکه کاترینا بلیوا اوسېږي.
There's no words that can describe the horror and the shock even though we've had warnings for weeks.
سره د دې چې موږ د څو ونیو رئیس خبرداري درلوده، خو د دې وحشت او شاک د بیانولو لپاره الفاظ نشته.
Every asset they have in America will be frozen.
په امریکا کې به دوی هر شتمنی بند شي.
جمهور رئیس جو بایدن د پنځنبه په ورځ په روسیې نور بندیزونه اعلان کړل چې په بانکونو او اسعارو پورې اړه لري. د یرغل نسو هفته مخکې بلاروس روسی پوځیانو ته په خپل خاوره کې د کوزیدو اجازه ورکړه. په خپل جنوبي گاونډي اوکراین باندې د شمال لوري بریتلاره برابر کړه. د بلاروس ساشا ویسلوا وایي:
I feel so ashamed that my country is supporting this regime and this aggression. And I feel so ashamed that people of my country do that and they kill Ukraine.
زه د دې شرمندګۍ او خجالت احساس کوم چې زما ملک د دې رژیم او د دې تیری ملاتړ وکړ. او زه ډېر شرمندم چې زما د ملک خلک دا کار کوي. دوی اوکرانیان وژني.
پولیسو د نیویارک په خار کې د مارش په خاطر د شلو نه زیات بلاکونه بند کړل. د ملک په هغه بل خوا ایالتي مرکز دنور کې احتجاج کوونکي غونشوي دي. ځینې وایي د روسیې په مقابل کې د بندیزونو نه علاوه نور اقدامات پکار دي.
Troops of NATO, they should go inside of territory to Ukraine and help from inside to help against.
د ناتو عسكر باید د اوکراین د غسیمه ته ننوزي او د داخل نه د پوتین په ضد مرسته وکړي.
خو نور موافق ندي.
زما په فکر نظامي اقدام د حل لار نه ده، ځکه یو ځل چې پیل شي بیا هیڅ نه ختميږي.
ټاکل شوی ده چې د شنبه او یکشنبه په ورځو کې نور احتجاجونه وشي.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان په مسلې د خبری تمرکز او دا چې نړۍ په هغه هیواد کې پروارو ناورینو تل با خبره او خکیله وساتل شي. په امریکا کې د افغانستان د نړیوالو ملګرو په نوم یو نوی بنسټ جوړ شوی دی چې پکې پخوانی ډیپلوماټان، پوځیان،
د پرمختیایي چارو کارکونکو کارپوهانه او هغه کسان شامل دي چې د افغانستان په اړه اندېښمن دي. دوی د پالیسۍ جوړونکو سره خبرې کوي، د افغانستان د حالاتو په اړه لیکنې او مرکې کوي، سو افغانستان د نورو نړیوالو خبرو تر سوري لاندې رانشي. د دې ټولنې د بنسټ ایښودونکي جیسن هاک له مو د یوکرين د جګړې په شان په افغانستان باندې د نړیوالو پیښو د اغیز پوښتنه وکړه.
دا به حتمان د افغانانو لپاره حالات نور هم خطرناک دي، ځکه چې د نړۍ پام به پوتین ته واوړي. دا هغه څه دي چې د طالبانو حقانی شبکې ترورستان هیله لري او دوی ته به نور هم آزاد لاس ورکړي چې هماغه څه چې ما وربند لیکنې کړي خپل بلابل پټ زندانونه ولري او د بشري حقونو سرغړونې زیاتې کړي، پر لارین کونکو او د هغوی پر کورنۍ بریدونه زیات شي. زه فکر کوم چې موږ به د داسې لا نورو پیښو شاهدان ووسو.
تاسو له افغانانو څخه څه اوري په اوسنی وخت کې؟ د دوی تر ټولو لوی اندېښنې څه دي او په بهر کې د میشتو افغانانو مسؤلیتونه ستاسو په نظر څه دي چې د افغانستان په تړاو د نړیوالو خبرو اترو د پراخولو لپاره څه وکړي؟
دوی د بشري ناورین په اړه لري. د هر چا سره لومړی مهمه مسله هم ده، د اقتصاد سقوط دی، طبي او روغتیايي چارې خراب شوې دي او د هیواد لپاره د خوړو او د څښاک د اوبو مسلې نو دا یو لوی اندېښنه ده. را افغانان په دې تړاو ډیر څه کولای شي چې سره یوځای شي او د طالبانو سره د کار نه پرته د غیر انتفاعي او خیریه ادارو له لارې افغانستان ته مرستې ورسوي. بله مهمه ستونزه د افغانانو ترمنځ اوسنۍ رامنځته شوی درز او نفاق دی چې ورځ تر بلې ژورېږي. زه په ټولنیزو شبکو کې افغانان ګورم چې په مختلفو قومي او قبیلوي مسلو باندې سره مخالفت کوي، یو بل په نومونو یادوي. سما په اند خلک له بهر څخه هڅه کوي چې افغانان د یو بل په مخالفت ودرېږي او زه فکر کوم چې دا یو لوی مشکل دی، په ځانګړي توګه د ځوانانو لپاره چې دوی واقعا غواړي د خوانی مخالفتونه تر شا پرېږدي او هیواد ته کار وکړي.
اوس روسیې ته د عمران خان د سفر په اړه موږ وایو چې په دې اړه ستاسو نظر واخلو. هغه د پاکستان لومړنی صدر اعظم دی چې درویش کال وروسته په رسمي سفر البته تللی. تیر ځل نواز شریف په 1999 کې رسمي سفر درلود. ځینې داسې وړاندیز کوي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ سړې اړیکې پاکستان نور هم روسیې او چین ته نږدې کوي. ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې دا د پاکستان یو بل غلطه محاسبه ده. زما په یاد دي چې د مرکزي قومندې په کانفرنس کې ما یو سلاید ویډیوي معسق معلومات د 500 تر شپېتو هیوادونو او سازمانونو په اړه وښود چې د افغانستان د پخوانی جمهوریت ملاتړ کوي، خو په دې کې د درې هغه هیوادونه و چې د طالبانو توریستي ډلې حقانی شبکې ملاتړ کوي. په ناستو کسانو کې پاکستانی جنرالان هم وو. نو ما ورته وویل چې ستاسو ملګري ترهګر دي، تاسو پوهیږئ د چین او روسیې سره دوستي کول تاسو ته ګټه نه رسوي. د نړۍ ډیرو هیوادونو د جمهوریت ملاتړ وکړ، نو ستاسو محاسبه ولې داسې برعکس ده؟ یو پاکستانی جنرال وویل چې ګوره، موږ به د امریکا په پرتله له چین سره دوستي وکړو که چیرې دا زموږ سره له اقتصادي لحاظ مرسته وکړي، ځکه چې چین د بشري حقونو پروا نه کوي، دوی تل د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه نه کوي. نو د دوی لپاره دا یو اقتصادي پریکړه وه. نو د روسیې سره فکر همدا دی چې روسیه د بشري حقونو پروا نه لري او په دې اړه شکایت نه کوي چې دوی به په افغانستان کې له افغانانو سره څه کوي. نو دوی خوښ دي چې له دوی سره ملګرتیا وکړي. فکر کوم چې دوی د نړۍ له ناسم اړخ سره درېدلې دي.
کوم ډول پیغام امریکا، ناتو او نورو متحدینو ته رسوي؟
زه فکر کوم چې پیغام خورا روښانه دی. زه ډاډه نه یم چې آیا امریکا او ناتو دا پیغام اخیستی که نه. خو د پاکستان پیغام دوی ته دا دی چې موږ ستاسو پروا نه لرو. تاسو شاید زموږ په اړه فکر وکړئ ځکه موږ اټومي وسلې لرو، مګر موږ ستاسو پروا نه لرو. موږ خوښ یو چې د پوتین په څیر غلو سره ودرېږو او د چین په څیر د نسل وژنې رژیم سره معامله وکړو چې په میلیونونو کمزوري مسلمانان یې په کمپونو کې بند ساتلي دي. دا هغه څه دي چې پاکستان یې په ښکاره ډول وایي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ اټس اپي 1515 باندې واوري.
په امریکا کې سیړونکو د روسیې يرغل ته څنګه ګوري؟ د دفاع او دیموکراسي لپاره په سیړنيزه اداره کې کارپو جیم بروک سره شیناز نفیس مرکه کړې. تاسو ته در اورو.
Well, the Ukrainians will fight.
اوکرين به جګړه کوي. دا یو حقیقت دی چې د 1940 نه تر 1950 پورې د اوکرين په ختیځ کې ګوریلایز وکونو په افغانستان کې پاتې عمل لسیزه کې د وژل شو روسانو نه زیات روسان وژلي وو. اوکرين جګړه کولای شي او د دې لپاره هغوی د کلونو رئیس چمتواله نیولی. دوی د 1940 کال نه د روس سره د جګړې په حالت کې دي. اوکرين په اروپا کې دویم لوی پوځي طاقت دی.
د روسیې پر ضد دا ځل تر ټولو زیات زور په بندیزونو دی. د امریکا او د نړۍ د غبرګون کافی دی.
Sanctions will be very useful.
بندیزونه به روسیې ته د زیان رسولو لپاره ګټور وي. اوکران ته د امریکا پاوز نه دی په کار. هغه ته د امریکا، برتانیې او اروپایي ټانک د ټانکونو، ډرونونو او هوایي حملو پر ضد د مقاومت لپاره وسلو ته اړتیا ده.
د امریکا ولسمشر بایدن وای په اوکران باندې روسیا يرغل تبا په یو اتفاق جواب وای. د سمانه لري.
Well, let's say
ګوري که روسیا د اوکران لاسرسای تور سمندرګي ته تړي نو د اوکران اتیا سلنه صادرات به بهر نشتلی او روسیا به هم په غربي بندرونو کې بیا خپلې بیړۍ ودرولې نشي. بندیزونه یو لوی کار دی. زما په فکر په اروپا کې د تاریخ پاڼه اوړي. 1950 وختم نو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي هیواد په بل اروپایي هیواد حمله کړې ده. د سړې جګړې دیرش کاله وروسته اوس په وسلو بیا بار روسیا مخې ته راغلې.
روسیه وای چې په اوکراین کې ولسی ملاتړ لري. تاسو هلته وخت تیر کړی. د روسیا دا دلی څومره رښتیا دی؟
Well, Shanaz, we're speaking English. That doesn't mean we're both English.
ګوره مونږ دواړه انګلیسي کې خبرې کوو. خو دې مطلب دا نه دی چې مونږ دواړه انګریزان یو. زمونږ ملکه الیزابت نه ده. پوتین دا باور کوي چې څوک هم روسی وای نو په کار ده هغه ته ځواب ورکړي. او د دې مطلب دا دی چې د اوکراین ډېره برخه، بلاروس، قزاقستان دا ټول روسی وای. او د هغه دا یو ناشنا فکر دی چې دغه ټول د دې لاندې دي.
کورونا ایوا ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولی ته ونیسو.
په فرا کې روغتیا پالان وایي ګزرن داسې ناروغي ده چې نه یوازې ژوند او روغتیا ګواښي، بلکې په ګزرن د اخته کس د کورنۍ نور غړي هم په روحي او عصبي ناروغیو اخته کوي. په ورته مهال د پوهنتون استادان بیا په ګزرن د اخته کسانو اقتصادي او ټولنیزې ننګونې د اندېښنې وړ بولي. نور حال د نقیب الله نیکمل په رپورټ کې اوري.
په فرا ولایت کې روغتیا پالان په ګزرن د اخته کسانو د ستونزمن ژوند بیلا بیل اړخونو ته پکتو اندیشنه څرګندوي او وایي چې یوازې ګزرن وهلي کسان نه دي چې د ګزرن د خطرناکې ناروغي بې پی کوي، بلکې د دوی د کورونی زیات شمیر غړي هم د رواني روغتیا له کړاوونو څخه سر ټکوي. ډاکټر حمزه فراهی د عصبي او روحي ناروغي متخصص وایي موندنې شي چې په ګزرن د اخته کسانو د کورونی غړي روغتیاي مرکزونو ته مراجعه کوي او له فکری نارامۍ، جوړ خفګان او کیسالت څخه شکایت لري.
ډیر هغه کسان چې په لومړي زختکیږي ځکه چې دا یو لا علاج مرض دی، نو د کورنۍ نور غړي هم متاسفانه په روحي او رواني امراض زختکیږي، خاصتا داسې ماشومان او پلار او مور چې د خپل اولاد راتلونکي ته اندېښمن وي. په دې کې ډېر شایع هغه ډیپریشن چې ورته وایي یا ژور خفګان دی او وروسته هم استرابات چې دي دا ډېر شایع دي.
له دې سره هم حاله د اقتصادي او ټولنیزو چارو کارپوهان وایي چې معلولیت لرونکي کسان د نورو انسانانو په پرتله تل نورو ته اړ د کاري او تحصیلي فرصتونو څخه استفاده ورته ستونزمنوي. محمد طاهر تونځي چې په پوهنتون کې د ټولنیزو علومو استاد دی وایي په افغان ټولنه کې روغ انسانان د شغل ټیکاو او کارموندنې په برخه کې بشمیره ستونزې لري. نو یو ګزن وهله کسبه څه حال لري؟
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې لوی شمیر روغ انسانان د سخت فقر سره لاس او ګریوان دي. نو کچیر یو څوک معلولم وي او یا په کورنۍ کې فلج شوی کس ولري، ښکاره خبره ده چې ژوند یې له کراون او سختي وسخه ډک.
بل پلو د فرار روغتیاي چارواکي د یادو ستونزو حل ځکه شونې نه بولي چې ګزن درملنه نه لري، خو د مخنیوي لپاره یې سپارښتنه خورا ساده او اسانه یادوي. د فراد عامر اختیار د کتلوي معافیت مسول واحد خان واحدی وایي یوازې او یوازې ماشومان ته د ګزرن ضد واکسین په ورکولو سره یا د ټولو ستونزو ته تلپاتې حل موندلی شو.
کوچنی چې ودغه مرض ته یا پولیو ته مصاب کیږي، د تر وخت چې ژوندې دی مایوب دی. وخت چې مایوب سو دی د فعالیت او کار کولای نسی، پر هغه جامع فامیل باندې دا بار دی. ورته ټولو مشران او خوند څخه خوښ کو چې خپل کوچنی د هر وخت کمپین شروع کیږي کوچنی اندوی چې کتره واکسین دی واکې.
دا په داسې حال کې چې یو شمیر کورنۍ لا هم د ګزرن ضد واکسین څخه د انکار لکبل خپل ماشومان د خطر سره مخ کوي.
ټول د
حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د خوست او پکتیکا روغتیایي چارواکي وایي چې د جنوب ختیځ زون په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو کور په کور کمپاین تر نورو بریالی دی، ځکه جماعت په جماعت کمپاین کې یو شمېر ماشومان د واکسین د تطبیق نه پاتې کیږي. په مخکړی دی رپورټ ته
د جنوب ختیځ زون دوه ولایتونو خوست او پکتیکا روغتیایي چارواکي د جماعت په نسبت کور په کور د پولیو کمپاین اغیزمن بولي. د خوست ولایت عام روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې کور په کور کمپاین ځکه تر نورو بریالی دی چې به سرپرست کورنۍ هم کولای شي خپل ماشومان لا د کورونو تر دروازو د واکسین لپاره راوباسي او تر ډیره بریده پکې کوچنیان له واکسین نه پاتې کیږي. نوموړی وایي
یو کور په کور کمپاین ګټه داده چې هغه ماشومان که په کور کې وي دی یا مریض وي یا میلمانه وي ټولو ته واکسین رسیږي. خو کچیرته جماعت په جماعت کمپاین وشي په هغه کې شاید بعض کورونه چې د مسجد نه لري وي یا یې په کور کې نارینه څوک موجود نه وي شاید ماشومان مسجد ته رانه وړي او د واکسینو د تطبیق څخه پاتې شي. نو د پولیو دپاره د کور په کور کمپاین مهم دی.
بلوری د پکتیکا د عامه روغتیا مسولین وایي چې د پکتیکا په یو شمېر ولسوالیو کې په خوا د پولیو واکسین د امنیتي مشکلاتو په سبب کلینیک په کلینیک تطبیق کېدل چې د پولیو د مثبت واقعاتو ګواهی ډیر کړی وو، خو اوس چې امنیتي وضعیت شوی هڅه کوي ټول سیمو کې د واکسین ښه تطبیق ته زمینه برابره کړي.
د واکسین د نه ترلاسه کېدو وجه دا ده چې له 2019 کال نه راپدې خو واکسینونه کلینیک په کلینیکو او د امنیتي ملحوظاتو او د کلیوالو سیمو لريواله له کلینیک نه د دې باعث سوی چې خلکو خپل ماشومان واکسین ته په وخت نه دی رسولی.
له دې سره عام خلک د پولیو واکسین د تطبیق له هغې بڼې رضایت څرګندوي چې له مخې یې رضاکاران د دوی د کورونو تر دروازو ورځي او تر 15 کلونو ټیټومره ماشومان یې واکسینوي.
موږ ډېر خوشحال یو چې واکسین ټومونه موږ ته کلیو ته ورځي موږ سیمو ته. نو موږ ډېر خوشحال یو او دا ډېره ښه او اسانه طریقه ده، ځکه که موږ په کور کې نه و دومره حتماً څوک کور کې شته چې دوی ته ماشومان یا وړکې جلکۍ
د ګوزن واکسین د تطبیق پاړه لاله وړاندې د کور په کور تګلاره بریالی بلل کېده، خو وروستیو کې د جګړو شدت او سیاسي تحولاتو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واکسین د تطبیق بڼه جماعت په جماعت ته تبدیل کړه چې د روغتیا پالانو په باور تر ډیره بریده بریالی نه ده او په ماشومانو کې یې د پولیو د خطر کچه ډیره کړې ده. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
قدر منو اوریدن کو تاسو دم بگم اشنا رجونا زمونگا خبری خبرونو ماوریده موست تاسو ته د هیلي اجازه غواړم چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای پاک.